سلامونه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د کونړ او ننګرهار په زینو سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو لکتر لگا څلوخت کسان ټپیان کړی دي د ننګرهار رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی چې د درینور او کوز کونړ پولیسوالیو کې بیګانه او زلزلو لکتر لگا 22 ټپیان کړی دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي د بیان په اساس لس کسان تر فوري درملنې وروسته رخصت شوي دي خو نور لا هم روغتونو کې دي اخو په کونړ کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې لکتر لگا شل کسان د پرون شپې او نن سهار وختي په زلزلو کې ټپیان شوي دي که څه هم ورسته رات شوی خو مخکې راپورونه چې په ټپیانو کې لکتر لګه څوار لستنه د سید جمال الدین د پانتون محصلین دي شپږ نور کسان د نورګل او څوکۍ اوسیدونکي وو د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو په اساس د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر ننه څو زلزلې ثبت شوي چې تر ټولو زورورې د ریکتر په کچه 15.6 بلل شوی د تازه زلزلو داسې وخت د افغانستان ختیځ لړزولی چې د اګست 1 زورورې زلزلې له امله لا هم زیانمنو خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلي او د راپورونو په اساس په ځینو سیمو کې مړي تر ورانو کورونو لاندې پاتې دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمېر 2250 او د ټپیانو شمېر 3640 کسانو ته رسېدلی د برلین اداري محکمې د کډوالې د لزګونو عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه کړې ده د محکمې یو ویان د جرمني خبری اژانس ډی پی ته ویلي د قاضیانو دا پریکړه د لکتر لګه 2 قضیو سره تړاو لري په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي د جرمني د کډوالې د منلو فدرال پروګرام په اساس چې د افغانان هم ترې مستفید شوي هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې خپل هیواد کې له خطر سره مخ وي لکتر لګه 2000 افغانانو د دغه پروګرام لپاره نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو تمدی د جرمنی لخوا د کډوالو د منلو لژمنې سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولی او ځینې افغانستان ته استولی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون لاسلیک کړ پر جاپانی موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان وو ورځې وروسته نافذیږي رویټرز خبري اژانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5 څخه 15% ته ټیټیږي دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټا تیره میاشت وویل امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارد ډالر زیان وکړي په 13 جولای کې جاپان د یو سوداګریز وکړي لمخې په متحده ایالاتونو کې د 1500 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده ازادي رادیو نه خبرونه ته غوښیست د ایتالیا یو مشهور فیشن ډیزاینر جورجیو آرمانی د یو نوې کلونو په عمر ومر د آرمانی شرکت پرون په یو بیان کې د جورج آرمانی مړینه تایید کړه دغه شرکت ویلي په ډیره خوشحالۍ سره خبر ورکړي چې آرمانی ګروپ خپل جوړونکي بنسټي خودونکي او نستړي کېدونکي اڅونکي زواک جورج آرمانی له لاس ورکړ د جورج آرمانی نوم د اصلي ایتالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی هغه د یو ډیزاینر هنري مزاج دی او سوداګر دی او خیاري سره یو ځای کړ چې د شاوخوا 2.1 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه جورج آرمانی د لوکسو جامو سربېره لوازمات د کور فرنیچر اتر د سنگار توکي کتابونه ګلونه او حتی چاکلیټ هم تولیدول د فوربس په وینا هغه د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې ځای درلود او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه به نن د درې اړخیز ټورنمنټ یوه لوبه وکړي دا لوبه د کابل په وخت ماښام نیمې د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان تر دې مخکې درې لوبې کړې دي چې یوه یې له پاکستان ګټلې او یوه یې پرې بایللې ده له متحده عربي اماراتو سره مخکینۍ لوبه ګټلې ده افغانستان او پاکستان به د یکشنبه په ورځ د دغه ټورنمنت فاینل لوبه هم وکړي ځکه چې اوس دواړه په سر کې دي
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې د
د تال او تال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرم مو په خیر هله مندم جوړ خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحت مند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره مل منده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت دې راکو ډېره زیاته ښه راغلې د تال او تال خبرونې ته
ډېره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دې په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیکوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم را دي عزت دی او ارزښت دی خلونه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به
تاسو حتما
سمه ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره اوسي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
والا سخته پوښتنه دې وکړه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا و ما مینه کړې طبعا دا ژوند دی چا د چا سره چا د مور سره چا د پلار سره
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره څوک له شاعري سره هغه اړخ جلا ده. پای ته در رسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښي نه زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه دا خپل باید جواب راکړي.
که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه ځکه دا یو ستر شرم بولي ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کښې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم.
اقرار وکړه خو بیا نه د پټې خبرې
نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم مینه هم مې څوک چې مین نه یې شاریکېږي نه دا زه سر په سره منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره که هغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې د وطن مینه خو یو بیل بس داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کښې ده او هر یو ورته شاعر یو نو هر یو کولی سي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کښې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کښې برحاله ما کار کوو او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه یو ډول ته علاقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه. خو ما هغه وخت کښې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره وو له غزل سره وو په راډیو کښې مثلا په خپرونو کښې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کښې.
نفیسه جانې یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کولو ادبي خپرونې دې پر مخ وړله وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه سې کله راسي هغه دې ته نه ګوري د مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شی شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کښې د یو شاعري برخه وه او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي تا هغې سره مینه ولري علاقه ولري بیا ته په خپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې تا هغه کار ترسره کړې یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده زه په ساحه کښې وم زه په راډیو کښې وم مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کښې چې ما مخ ته وړلې مثلا ټولنیزې برنامې وې تفریحي وې وروسته بیا ادبي خپرونې هم شوې. خو خو د ادبی خبرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یو لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یو شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې. په د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې چې ډېره خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خپره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کړم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي. د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنی له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي د سندرې لپاره. یعنی هر سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه یې اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندرې اورو. ډالۍ دې وي آغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
زه زپدی په حق نیم د مسجد یا بتخانه دا زپدی په حق نیم د مسجد یا بتخانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم حق زما کا غدا چې جانان پکې اوسېږي هم حق زما کا غدا نیم مسجد کپتھا نیم مسجد کپتھا ندا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پکیو سیگی ہم حقا زمان کا بدا سپتے بہب نیم مسجد یا پتھانا دا دے پہ نیم تو مسجد یا بتھان دا
سیگی ہم حقا زمان کا بدا په هغه نیم د مسجد یا بوتان دا جب دې په هغه نیم د مسجد یا بوتان دا
تاسو بیا هم ښه راغلاست ویم خپرونی ته. هیله منده یم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي، خوښه سوې وي، مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر، قدرمنه لیکوال او شاعره، په خپرونې کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې، داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم. نفیسه جانې، زده کړې دې تر کومه حده رسول دي؟ په افغانستان کې دې څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې، او تر څنګ یې په کومه برخه کې دې زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وه، او که په کوم بل پوهنځي کې دې درس ویلی دی؟
بله، و ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم. نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه، او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي. له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما
تړلي اوسو چې ادبیات ووایم.
ډېر ښه. موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي، او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هېواده بهر یم، او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی. ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي، هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته. او دا مهم دی، نو ځکه هلته دغه ژبه پکاري. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم.
بریالی اوسه. مې یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوې، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی ویلی یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځند دی، آیا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې.
زه به یوه مشوره درکړم، بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه شیری برته ځان تر آکاش کتر دی سی مو هم دی تعالی خپل خپل نو وی شیری څه خبر خمن سو مهله من د مسجد غش پی ورزی سختی ورزی پای ته ورسی گو ته مو کولای سی دوباره خپل شیری برخ ته راو ګرځي او خپل دنیا ته راو ګرځي او شیرونه ولیکه تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنه ام په تنهایی کې حتما کله سي انجینیا شپزي کوي کله سي کالی مینځي یا جارو کوي پاکاري کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روزمره که څه هم مخکې دې یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله
کلتور
مال مو دی سر خپل کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کښې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې خوښاوه شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کښې یو ډول ترنم سره داسې علاقهمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټېلیفون کښې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ښکلی نه دی خو مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کښې نه وینم چې زه مثلا ترنم ویونکې شم یا سندرغاړې شم
که نه هغسې مختص کېدای نه شي ما مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډې وډې زمزمې چې کوې ځان سره هماغه یې به راته وکړه نو اوس هغه ګډ وډ ترنم چې کوې هماغه یو ګډ وډ ترنم ته راته ووایه
نه ما پر ځای د دې چې اورېدونکی راډیو اوري هسې نه چې بیا راډیو بنده
کړي نه یې بندوي
چې له دې به تېر شو ښه
سمه ده کومه سندره غواړې چې درته خپره کم ترنم خو دې ونه کړو خیر قرض یې در باندې مقصد قرضداره سوې
او سمه زه بیا هغه به تا ته وکړم بیا به ته راته نظر راکړې چې اواز مې څنګه
داسې نه یسې زه هغه در پسې ریکارډ کړم او دلته یې خپرونې کښې واچوم
نه هسې خو ژورنالستان یاستې بې اجازې کله داسې کار
کومه سندره درته خپره کړمه
سندره راځه د جاوید امرخیل یوه سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرمنه اورېدونکو سندره اورو بېرته راګرځو سخرا غلاس ویما هله منده يم چې خولي سندره مو دي جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرسي دلوي نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کوم برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح خبرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دې زړه تللې او سټډیو ته و ماغه خبرونه دی مخته وړله
بالکل خاص سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هره برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو زه کال ته اوریدونکو د موږ ټولې برنامې لایف وي یعنی ژوندۍ وي باید موږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولې تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامې مخته وړلی ورسره پخوا کې دی چې زما ډېر زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخته وړه هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په ونه کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره هغه علاقمن لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنی ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په ونه کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدرم زیات
سیګنو بیا مډیر نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او دا بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو کې په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او پسې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
تسلسل نه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چاماش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلې چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسي کولی خیر هغه یو متل لرو د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دې نجلۍ یو یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کو یو یو خوږوالی و د دې په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې په دې لایف کې راغلې وه که باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح وایم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک کې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سی به ژوند نسی کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره ده د خیر که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه د ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړي کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړي اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړي بېرته خپل مسلک کې کار وکړي او فعالیت ولري که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نشم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه هم شروع کړی ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خو خاوري نو نه پویم د هارون باچا یو خپل سندره پر راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورمه چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیمه جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې
خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې. خدای په امان.
Tal.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.